واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو وای
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
لوستونکو سید سلیمان شاه سپینه مانی واچل افغانستان نا دا 2020 میلادی کال دا اگست پا پای کی دا امریکای اسکارو دا وستلو پا پاپ دا جمهور رئیس جو بایدن پریکڑا ایوا مناسبه پریکڑا وا دا سپینه مانی دا ملی امنیت دا شورا ویان جان کربی پرون دا هاگا خلاصه شوی سری ریپورٹ پا آڑا دا یو مدبواتی کانفرانس پا دوران کی معلومات ورکل چی دا افغانستان نا دا امریکای اسکارو دا راوستلو پا وقت شو اشتباگان تا پکی اشاره شوی کربی ویل که بایدن افغانستان نه امریکای اسکر نوی را ایستلی نو په مخ کې یوازینی بدیل دا و چې له طالبانو سره سره جنگ پیل کی ښاغلی کربی زیاته کړه که څه هم چې جمهور رئیس بایدن تل د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو طرفدار و خو کوم شرایط د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ادارې رامنځته کړي وو بایدن یې په اړه زیات څه نشو کولی د کاربی پیوانا د ښاغلي بایدن په مخ کې د جنگ د پای ته رسول نه سیوا بلا مناسبه لاره نه و پرته لبل خو د متحده ایالاتو د اساسو په مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند د نیویارک استازي مایک لالر د امریکا غا سره په یو ځانګړي مرکې کې ویل چې موږ باید په خوا اقدام کړی وای خو متاسفانه په کومه طریقه چې امریکایي عسکر له افغانستان نه راوستل شو د روسي جمهور رئیس پوتین زړور کو چې پر یوکران باندې یرغل وکړي د ازبکستان د بهرنی چارو وزارت پرون د جمعې پورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په بابا د مرکزی آسیا د هیوادونو روسي او د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنی چارو د وزیرانو غونډه د اپریل 13 نه تر 14 پورې په تاشکند کې راوبلل شي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري په داسې حال کې چې د پاکستان پوز پرون د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د بلوچستان د ملي پوز یا بی این اف نوم د بلوچ مبارزینو د منشي وسلوال سازمان مشر او بنسټي خودونکو گلزار امام چې په شنبه هم مشهور دی نیولې د اسلام آباد نه د امریکا خبريال په خپل رالیکلي ریپورت کې وایي چې د پوز لخوا د جمعې د ورځې د اعلان نه څو میاشتې مخکې نوموړي سازمان تیر کال په نومبر کې ویلوچی د دوی مشر د پاکستان د امنیتی ځواکونو په قائد کړي چېونکو وایي چې گلزار امام تجربه کار چې د کی قماندان دی چې د ټولو هغو ډلو سره لنډې دینه ارتباطات ساتل چې د یو آزاد بلوچستان لپاره مبارزه کوي د منځنی ختیځ لپاره د چین ځانګړي استازي د عربي نړۍ له ډیپلوماټانو سره د جمعې په ورځ له ملاقات نه وروسته له اسرائیل نه وغوښتل چې له فلسطینیانو سره د مخ په زیاتېدونکي تشنج د کمولو په خاطر له صبر او حوصلې نه کار واخلي د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان ماونینګ ویل چې چین د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د موجوده وضعیت په اړه د بحث لپاره د عربي نړۍ د هیوادونو په درخواست د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د یوې عاجل غونډې د رابللو غږ کړی په داسې حال کې چې د تایوان او د چین ترمنځ تشنج مخ پر زیاتېدو دی د تایوان پخوانی جمهور رئیس ما ینګ جیو د جمعې په ورځ د اپریل په 10 چین ته د خپل یو 19 سفر په پای کې ویل چې تایوان پر مخ کې دوه لارې پرتې دي 16 او یا جنگ د روسیې د فدراسیون د فدرالي خدماتو مفتشانو د امریکا د وال سټریټ جرنال نیول شوی ژورنالیست ایوان ګرشویچ رسمن جاسوسۍ په تور تورن کو د وال سټریټ جرنال رسپانی د روسي چارواکو لخوا لګول شوي الزامونه په کلکه رد کړي دي او وایي چې هغه صرف د یو ژورنالیست په صفت په روسیه کې خپل دنده سرته رسوله د متحده ایالاتو د بهرنی چار د وزارت په یو ریپورت کې چې پرون د جمعې په ورځ د اپریل په 10 خپور شوی راغلی د هغو ماینونو د پاکسازۍ په اړه په خپله ژمنه ولاړ دی چې په ویتنام لاوس او کمبودیا کې 3 لسیزې پخوا د جنګونو په وخت ایښول شوي وو ویل کېږي چې په یوې فدرالي محکمې کې په 14 مواردو کې د امریکا د پخواني جمهور ډونالډ ټرمپ له محکومېدو وروسته د هغه د یو شمېر کلاسو افراطي طرفدارانو فعالیتونه زیات شوي دي او که څه هم چې د الجزیرې تلویزیون په یو مستند ریپورت کې چې د ګولډ مافیا یا د سرو زرو مافیا تر عنوان لاندې په زمبابوې کې د ځینو لوړپوړو دولتي مامورانو لخوا خارج ته په قاچاقي توګه د سرو زرو د انتقالولو او د تورو پیسو د سپینولو په کاروبار کې د هغوی د ککړتیا په اړه پورکو او د هغه افریقایي هیواد حکومت د تحقیقاتو تلان اعلان کړي خو له حرارې نه د امریکا خبريال وای چې د حکومت ناقدین باور نه لري چې موجوده حکومت با په دولتي ادارو کې دننه د اداري فساد پر ضد د تفتیش کولو وړتیا ولري. د خبرونو پای
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سره مقاله هم اوریدلې سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکو اونۍ په ورستوي کې په سمرقند کې د افغانستان د حالاتو د ارزولو لپاره د دغه هیواد د گاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه د یوې غونډې د جوړولو بندوبست کړی دی. د سیاسي چارو ځنی افغان کارپوهان وایي گاونډیان له افغانستان څخه خپل هیوادونو ته د ناامنۍ د خبرېدو څخه اندېښنه لري او د طالبانو د حکومت سره د اړیکو په برخه کې هم یو نظر نه لري. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری رپورت راستولی.
د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د روانې پنځمه په ورځ د اپریل په 10مه دغه هیواد د سمرقند په ښار کې د افغانستان د حالاتو درزول لپاره د روسي په ګډون دغه هیواد د ګاونډیو ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو یو غونډه جوړه کړې. همداشان د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د اپریل په 16مه به هم په دغه ښار کې د ګډو ګټو خپلواکو هیوادونو د شورا غړو ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، کازاکستان، کرغیزستان، روسی، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنی چارو وزیران او استازي د نړیوالو او خپل اړوندو مسلو د ارزول لپاره هم غونډه وکړي. تر اوسه لا سرګندنه ده چې د طالبان حکومت ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړ شوې او کنه. خو تیر کال په دغه سیورته غونډه کې د طالبان د حکومت تاسو برخه نه لرله. ازبکستان تیر میاشت دغه هیواد د ملي امنیت د شورا د سلاکار او د بهرنی سیاست په برخه کې د ازبکستان د جمهوریت ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملو په مشرۍ یو لوړ پوړ پلاوی د طالبانو د حکومت د اساس سره د خبرو لپاره کابل ته استول یو. د سیاسي چارو یو افغان کارپو علیمداد علیموی چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه تیوي خپل افغانستان څخه دغه هیوادو ته د سخت دریزۍ او نامنې د خبرېدو څخه په ویره کې دي او د بل خوا په دې هم نه پوهیږي چې طالبانو حکومت سره څنګه تعامل وکړي.
فکر میکنم تمامی نشست ها بیشتر از این که روی منافع بچرخه و چگونگی روابط با افغانستان به خاطر جلوگیری از خطرات احتمالی که از آدرس افغانستان متوجهشان هست میباشد.
علیمداد علیمویل چی گواندی او دسی بیوادونه لهم پدی بحث که چی افغانستان که طالبان و لکمه سره سرنگ تعمل سخه کار وردی ترسو دقه هوا سخه ده احتمالی امنیتی گواخون سخه بچ پاتیش. ده سیسی و سیمهی ده چارای و بلکارپو احمد سیدی ده دیغون جولیدن روسی داسو یو برخه غړي چې د خاغلی سیدی په وینا هڅه کوي د منځنۍ اسیا او د سیمې هیوادونو د خپل سیاست تر اغیز لاندې وساتي.
چې تلاش کوي چې هغه منطقوي مملکتونه یا منطقوي ساحه چې دلته حضور لري هغه د روسیې سره په افغانستان په واره کې یو نظر سي او تفاهم ته ورسیږي چې خوبنده په د روسیې په لاس کې وي. اما طالبانو دعوت نیسوي یو نشسته ته وزله افغان ده د تورزم د تشویش اثر تشویش در نور شي پدې نشته.
د سیاسي چارو یو بل کارپو محمد حسن اکر له افغانستان څخه په پیزیکی ډول منځنۍ اسیا هیوادو ته د تروسي ډلو د پالیتونو د غزیدو پر اندېښنې تر ډیره بې ځای ګڼي خو په کوروي ډول د پراتی نظریاتو خپرېدو احتمال نه لري. خغلی اکر وی که د طالبانو د حکومت او منځنۍ اسیا هیوادو سره منځري کې نږدې شي د دغه سي ګواخلو د کمیډیو سره به مرسته وکړي.
نو که د امارت او د مدني اسیا د هیوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې تقویه شي د دوی د مخنیوي امکانات ډیر زیات دي. خو کدا اړیکې کمزوري وي بیا دا امکان ډیر قوي کیږي چې د جرنات په مدني افیا کې تشویش او اضطراب رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د سمرقند د غونډې په اړه رسنۍ ته تسلي دی ویلي خو د مخه د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو په دغه غونډه کې د طالبانو د حکومت د اساسو ګډون اړین ګڼلی و. همداشان د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو له افغانستان څخه نړۍ او په ځانګړي ډول ګاونډي هیوادو ته د امنیتي ګواښونو پېښېدو احتمالات په کلکه رد کړي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس موږ ته خبرونه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر شتینا کارکونکو د طالبانو وروستۍ بندیز د امریکایي چارواکو په ګډون د نړۍ د بیلابیلو مشرانو لخوا غندل شوی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو د پریکړه د شرم وړ ګڼلې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې لیندا تامس ګرینفیلد بیا د طالبانو وروستۍ پریکړه وحشیانه او د نه منلو وړ بللې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور حال پر پورت کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د طالبانو د پریکړه به زیانمن شوي افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري نور هم اغیزمن کړي.
د طالبان د شرم وړ یوې بلې پریکړې چې ښځې د ملګرو ملتونو په سازمان کې له کار کولو منع کوي اندېښمن کړی یم. دا کار به زیانمن شوي افغانان چې تکیه پر بشري مرستو ده اغیزمن کړي. موږ له طالبانو غواړو چې افغانان ته لومړیتوب ورکړي او دا پریکړه بیرته بدله کړي.
په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتونو استازي لیندا تامس ګرینفیلد د طالبانو د پریکړه وحشتناکه او د نه منلو وړ بللې او زیاته کړې ده چې امریکا د ملګرو ملتونو سره کار کوي څو د ځواب لپاره غوره لارې چارې پیدا کړي.
مونږ هیڅ وخت افغانستان خلک یوازې نه دی پریخي. مونږ له خپلو افغان شریکانو سره ډیر نږدې کار کوو او د هغه څه په وړاندې چې طالبان یې کوي او د میرمنو د حذف کولو هڅه کوي مبارزه کوو. دا وحشتناکه او د نه منلو وړ ده. نشي کېدای هغوی ته اجازه ورکړل شي چې افغانو میرمنو ته د مرستو د برابرېدو په هدف د میرمنو محدودولو ته دوام ورکړي. مونږ له پایله ویلي دي چې د هغوی په اړه قضاوت به د هغوی د اعمالو له مخې کېږي او د هغوی کړنې ښکاره کوي چې نشي کېدی دا د یو مشروع عمل په توګه ومنل شي.
د ملګرو ملتونو جګپورو چارواکو هم په افغانستان کې د خپلو ښځینه کارکونکو د کار د مخنیوي په اړه د طالبانو پریکړه په کلکو ټکو غندلې ده.
دا د میرمنو د اساسي بشري حقوقو څخه کارا سرغړونه ده. ما د افغانو خزینه کارکونکو سره ولیدل او هغوی د ژوند ژغورونکو مرستو د رسولو په ګډون د ملګرو ملتونو د کار لپاره ضروری دي. په ملي کچه یو شمیر همکارانو لوړاندې په خپل تګ راتګ د بندیزونو اغیزې تجربه کړې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استاذ مرستيال رامز الاکبرو په نیویارک خبريالانو ته وویل دا د هغو اقداماتو زیاتول دي چې تر دې وړاندې پر افغان میرمنو ظالمانه ویجړونکې ضربه وارده کړې ده.
دا یو نوې تشدد دی که تاسې هغه اقدامات چې لوړاندې شوي او ظالمانه بولی او زید افغان میرمنو پر وړاندې ویجړونکې بولم، نو د هغو وګړو د ملاتړ په برخه کې به زموږ ټولیز توانایي کمزوري کړي چې د یو بي ساري بشري ناورین د تجربه کولو په حال کې دي. او دا کارکېچ تر ډیره پر میرمنو او نجونو متمرکز دی، هغه چې ډیره زیانګالي دي.
د نړۍ مشان په داسې حال کې د طالبانو په دې پریکړه تون خبرګون کوي چې ملګرو ملتونو څرګنده کړي طالبانو په رسمي ډول ورته ویلي چې میرمنو ته به نور اجازه ورنه کړي چې په یاد سازمان کې کار وکړي. ملګرو ملتونو وروسته لږه دا خبره وکړه چې یو نامه په ننګرهار کې د طالبانو لخوا کار ته د میرمنو د نه پریښودلو په اړه اندېښنه وښوده. طالبانو تر اوسه په دې اړه ښکاره څه نه دي ویلي او نه یې هم کومه اعلامیه خپره کړې ده. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
راپورټونه ته دوام ورکوو.
په افغانستان کې د ناروی د کډوالو شورا مشر نیل ټرینر وایي تر هغه چې په نا دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو پر شذینه کارکونکو باندې سپایته ونرسيږي دوی نسې کولای چې بشري مرستې په سمه توګه خلکو ته ورسوي. شغل ترینر د امریکا جغ سره په مرکه کې ویلي چې که اقتصاد په پښو و نه درولسي ویرسته چې په افغانستان کې بزیات شمیر خلک پوره وړي بیا وزله او بیا کار سي.
ملګری ملتونه وایي چې طالبان په افغانستان کې پر خزینه کارکونکو بندیز لګولې دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د بشر دوستانه مرسته رسونی کارکونکو له کار کولو منسوي دي. موږ پوهیږو چې د ملګرو ملتونو ټول سیمایز کارکونکو به د احتیاطي اقدام په توګه څو ورځې دفترونو ته ولاړ نسی څو د دې بندیز دلیل معلوم کړي. تر دې مخکې د تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په نا دولتي مؤسسو کې پر شزینه کارکونکو باندې بندیز اغیزی درلوده او یقینا د ملګرو ملتونو د کارکونکو پر وړاندې دا نوې اقدام د همدغه بندیزونو د غځولو لړۍ ده. کله چې موږ دا خبر واورید حیران سو ځکه دا کار به په افغانستان کې 28 میلیون کسانو ته د بشري مرستو رسولو د بهیر پر وړاندې ستونزې زیاتې کړي. په ملګرو ملتونو کې موږ د خپل همکارانو ترڅنګ ولاړیو او هیله لرو چې د بندیست د حل لار پیدا سي څو موږ وکولای سو په افغانستان کې مرسته رسولو او کار ته دوام ورکړو.
ایا موږ ته ویل شي چې د ملګرو ملتونو تش مرسي مېزي خزینه کارکونکو له کار کولو منع شوي دي؟
فکر کوم ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې 400 خزینه کارکونکو د دغه بندیز لکبله اغیزمنې شوي دي.
نلس مې شو وشو چې ول طالبان اوس د اقدام وکړ کڅونځه وا ول هغه وخت په نادولتي موسسو کې چې د مرمنو پر کار بندیز ولاګاوه دا کار ونه کړ.
دی انیشل ریزن دټ دی اناونسد
کله چې هغوی په نادولتي مؤسسو کې د مېرمنو پر کار بندیز ولګاوه لومړنی دلیل یې دا و چې په یو شمیر مشخصو مؤسسو یا په مجموع کې په مؤسسو کې مېرمنې اسلامي اصول او حجاب نه مراتوي. یقینا چې دا ناسمه ده ځکه موږ په افغانستان کې د کلتوري ارزښتونو سره سم کار کوو. په حقیقت کې زموږ شزینه کارکونکو په دې پوهیږي کله چې کار ته ځي په سم توګه جامع واغوندې او ځان سنبال کړي. نو دا یوازینی دلیل دی چې د دې سختو بندیزونو د پاره ورکړل شوی دی.
که پر خزینه کارکونکو بندیز لګول کیږي په افغانستان کې د نا دولتي مؤسسو او ملګرو ملتونو د کار پاره څه فکر کوي؟ ځکه دوی په افغانستان کې خلکو ته خوراک او مرستې رسوي.
په حقیقت کې موږ په دې اړه تل ویلي دي چې یو اصل ستا چې بیرمنې باید کار کولو ته پرېښودل سي. یو عملی دلیل ستا چې د مېرمنو لکار کول پرته موږ نسو کولای چې په افغانستان کې د کورنیو سرپرستو او په مجموع کې مېرمنو او نجونو ته لاسرسي ولرو. لکه څنګه چې ما وویل له کلتوري اړخه هم دا نامناسبه ده چې نارینه مېرمنو ته بشري مرستې ورسوي. نو په کار ده چې دغه شان کارونه او مرستې د مېرمنو لخوا ترسره شي.
دا سي اوازې دي چې طالبان د بندیزونو د وی معاملې یا ځینو ګټو لپاره لګوي. تاسو په اړه څه فکر کوئ؟
Well, our focus is in terms of
زموږ تمرکز د بشري مرستو پر رسولو دی او دا باید په بی طرفه خپلواک او عادلانه توګه ترسره شي. موږ نه غواړو چې د بشري مرستو رسولو بهیر د هیواد سیاست سره کوم تړاو ولري. زه دا باید ووایم چې په اقتصادي برخه کې دا ډاډ باید رامنځته شي چې افغانستان سره بشري دوستانه مرستې یوازینی مرستې نه دي چې باید ترسره شي. موږ په یو تازه راپور کې د بندیزونو او د خصوصي سکتور د ستونزو په اړه پر نړیوالې ټولنې ژغ کړی چې د ستونزې ته پام وکړي او څومره چې ممکنه وي د افغانستان د اقتصاد شکولو ته کار وکړي. ځکه پرته له اقتصاد څخه به خلک نور هم بې وزله سي او بیکاری به نور هم زیاته سي.
یو مرز
موضوع څو زاوی د امریکا غږ نوی ځانګړي خبرونه د ونې دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوږمکۍ په 1409 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس وایي چین باید پر تایوان تر برید وړاندې دوه ځلې فکر وکړي. جمهور غشتونکي مایکل مکال د یو هیئات په مشرۍ پرون د تایوان پایتخت تاپی ته ورسید. چین دغه سفر د بیلتون غشتونکو ملاتړ او د دوه اړخیزو توافقاتو څخه سرغړونه بللې ده.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس په ناڅاپي ډول په درې ورځني سفر تایپی ته ورسید او سملاسي چین ته سپارښتنه وکړه چې په تایوان د برید فکر له سره وباسي. جمهور غوښتونکي مایکل مکال په هوایي ډګر کې خبريالانو ته وویل چې د تایوان هوایي حریم ته په رسیدو دوی ته غواښونکي تلیفوني پیغامونه ورسېدل چې د په وینا د تایوان په اړه د امریکا دریز نسی بدلولای.
دلته زموږ راتګ د چین کمونیست ګوند ته دا پیغام ورکوي چې متحده ایالات د تایوان ملاتړ کوي او موږ به دا ملاتړ لا غښتلی کړو او موږ غواړو چې چین پر تایوان تر یرغل وړاندې دوه ځله فکر وکړي.
پاین حال کې پروند امریکا د کانګرس د استازو جرګې رئیس کیوین مکارتي د ګنشمیر نور استازو په ملتیا په کالیفورنیا کې د رونالد ریګن په کتابتون کې د تایوان د ولسمشر سایانګ وین سره خبرو ته کېناست. په غونډه کې مکارتي ژمنه وکړه چې له تایوان سره به په آسیا کې د اقتصادي ازادۍ، دیموکراسي، ثبات او سولې لپاره کار وکړي.
نن په دې غونډه کې د دوړو ګوندونو استازي جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو په اودا سزا کې راټول شي او چې د ازادي او ژمنتیا سمبول دی او د ولسمشر سای په ګډون کولو زموږ اړیکې لاغختل شوې.
د تایوان ملاتړي د هوټل په دایلیزونو کې راټول سی وو او مخالفان یې یعنی د چین ملاتړ کوونکي بهر ولاړ وو. د تایوان مشري مرکزی امریکا ته د سفر په درشل کې دلته ترانزټ توقف کړی دی او لیدو کاته غیر رسمي بلل سوی دی. د بروکینګز په انسټیټیوټ کې د چین د چارو شنونکي پاتریشیا کیم وایي چې دغه سفر په ډیرو ډګرونو کې د چینایي تیری ځواب دی.
نه یوازې په پوځي چارو کې بلکې په اقتصادي او ډیپلوماټیکو چارو کې هم د متحده ایالاتو لخوا ډیر فشار او لیوالتیا شته چې د تایوان په تنګی کې د چین د تیری سره د مقابلې او د تایوان د ملاتړ د زیاتولو لپاره ډیر څه وکړي.
ولسمشر یانګ وین د امریکا د ملاتړ څخه مننه وکړه.
اغیزناک او ثابت ملاتړ د تایوان خلکو ته ډاډ ورکوي چې موږ یوازې نه یو.
خو چینایي چارواکو د سایانګ وین سفر یو پارونکی عمل بللی دی. چین تیر کال هم تایوان ته د امریکا د کانګرس د پخوانی دیموکراتي مشر نانسی پلوسی پر سفر نیوکه کړې وه او په چټک خبرګون کې د تایوان په سواحلو کې پوځي تمرینونه ترسره کړي وو. اغه لیکم زیاتوی چې دا ځل ممکن د بیجنګ خبرګون یو څه نرم ځکوي چې د اروپאי کمیشن رئیس اورسلا وانډرلاین د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د تایوان پخوانی ولسمشر ما یانګ جیو ټول د چین په سفر بوخت دي او چین خایځان د منځلاري ځواک په توګه وړاندې کړي. خو مکارتي او د متحده ایالاتو نور ولسی وکیلان تایوان ته ډاډ ورکوي چې په واشنگټن کې ملګری لري. ایوب خاورین امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي. خو امریکا غږ په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 او 1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنی خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنی پښتو خبرونه په 2040.0 2015.0 9015.0 15590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو صفو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاسو غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو صفو 2015.0 9355 MHz اوریدلی شي.
نو اوریدونکو دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د عدالت لپاره پروګرام چې د ډیپلوماتیک امنیتي خدمت لخوا اداره کیږي د هغو معلوماتو لپاره تر 50 میلیون ډالر پورې جایزه ورکوي چې سره د هر هغه کس په هر هغه هیواد کې بندي کولو ته ووځي چې مرتکب شوی وي، کوشش کړی وي د دسیسې د جوړولو چې وی وژنه مرسته سره وکړي، د شکیل خان د وژلو په ماموریت کې مرسته کړې وي. خان د امریکا یو قانوني دایمي اوسیدونکی وو. د 2019 کال د مارچ میاشتې په دیشمه نیټه د ماښام لخوا د نیویارک د جانسن په ښار کې د خپل رستوران نه بهر د اعدام په ډول ووژل شو. په خان باندې په داسې وخت کې د ټوپک داسې وشولې چې د شپې لپاره خپل تجارت بندوه. خان په پاکستان کې د سواد د سیمې وو، په څرګنده توګه په سیاسي فعالیت کې دخیل وو. په دغه هیواد کې د تروریستي سازمانونو مخالفت کاوه. د نیویارک د شمالي ولسوالۍ لپاره د امریکا د څارنوال دفتر او اف بی آی په ګډه د تروریزم خاصه قوه د شکیل د وژلو په باره کې تحقیقات کوي. اف بی آی د 2020 کال د نومبر په میاشت کې د هغو معلوماتو لپاره تر 50,000 ډالر پورې جایزه وټاکله چې سره د دغو وژلو د مسؤولو کسانو بندي کولو او محکومولو ته ووځي. د اف بی آی د جایزې د ورکولو له علاوه د عدالت لپاره د جایزې ورکول او داسې معلومات غواړي چې د اف بی آی سره به د خان د وژلو لپاره مسؤول کس د هویت په معلومولو کې مرسته وکړي. د دغه جایزې د ورکولو په باره کې نور معلومات د عدالت لپاره د ویب سایټ په دې ادرس باندې موندل کېدای شي: www.rewardsforjustice.net. د عدالت لپاره د جایزو پروګرام چې په 1940 کال کې پیل شوی دی له دې نه راپدی خو څه باندې 250 میلیون ډالر په درسته نړۍ کې 150 کسان ته ورکړ شوی دی چې د عمل وړ معلوماتي ورکړي دي چې د امریکا ملي امنیت ته د ګواښونو په حل کې مرسته کړې ده. تاسو د عدالت لپاره جایزې د ټویټر په دې ادرس تعقیبولی شئ: https://twitter.com/regu/usa. هر څوک چې د شکیل خان د وژل کېدو لپاره د هغه مسؤول کس په باره کې معلومات ولري د عدالت لپاره د جایزو سره په دې ادرس باندې تماس ونیسي. د سیګل، ټلګرام یا واتساپ په دې نمبر 1202 02 03 ټول معلومات به په کلکه پټ وساتل شي. درنمو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ.
ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.